السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو په دې بلې پښتو یو ساعت خبرونه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه تازه جزئیات راوړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لږ روژې وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. په افغانستان کې له داعش څخه د ملاتړ د زیاتېدو په اړه هم یو بحث راوړو چې د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ډیپلوماتان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اټومي خبرې وروسته له دې بې خونده سوې چې تهران په وروستۍ شیبه کې د هغو پراخو بندیزونو د لرې کولو موضوع مطرح کړه چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغه هېواد د متعارفو وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول سوي دي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي سوي مشرانو د دې هېواد صدراعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. خو لومړی وار ورکوو مرزیا احمد زیده چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو تر څنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو ته د دفاع لپاره چمتو دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولي دي. پورا خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال خلیل کرزي د پاکستان په مریخار کې د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو لومړنۍ غونډه وکړه. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې دې غونډې څه نتیجه درلوده او که نه، خو دا ذکر شوي چې افغان حکومت د دې ناستې له پرېکړو هرکلی کوي او تاییدوي. په پاکستان کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو د تېرې شپې خبرې لومړنۍ رسمي خبرې دي چې ترسره شوې دي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو تر څنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره تیار دی. عبدالله دغه څرګندونې نن بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 209 شین قل اردو مسؤلینو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه لکه څرنګه چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره غږ پورته کړی، نو د هیواد د امنیت ټینګښت ته به هم کار وکړي. عبدالله ویل زموږ پیغام مخالفینو ته دا دی لکه څنګه چې موږ د سولې د تامین لپاره په رښتینې ډول غږ پورته کړی، نو په همغه شان د ملي او اسلامي ارزښتونو او خلکو د دفاع لپاره تیار یو. ښاغلي عبدالله دغه راز په افغانستان کې د استخباراتي سازمانونو د فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل مصدق، خلیل صدیق او د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسی جرګې څخه د باور رایه واخیستله. خلیل صدیق او یوسف حلیم وکړای شو چې د جرګې له لوري له سلو څخه زیاتې د تایید رایې واخلي، خو د سترې محکمې د عالي شورا لپاره بلې کاندیدې انیسی رسولي ونه شو کړای، سو د ولسی جرګې له لوري 50 جمعیه رایه لاسته راوړي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه وغوښتل سو د دغه پوست لپاره نوی وړ کس معرفي کړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولي دي. د دغه ریاست مطبوعاتي خبر پاڼه وایي چې دغه کسان ګوهر رحمان، محمد ساکر او محمد حلیم نومیږي او د تحقیق پر وخت یې په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی. سرچینه کاږي چې دغو کسانو له دوو میاشتو راهیسې پوځي زده کړې کړي او د انتحاري زده کړې هم څنګ ته کړي دي. ویل شوي نه دي چې دغو کسانو دغه پوځي زده کړې په کوم ځای کې کړي، خو ویل کېږي چې دغه کسان کابل د تخریبي فعالیتونو د سرته رسولو په مقصد راغلي وو. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کړي.
ډیپلوماټان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اټومي خبرې وروسته له دې بې خونده سوې چې تهران په وروستۍ شیبه کې د هغو پراخو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغه هیواد د متعارفو وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول شوي دي. د ایران تمرکز مخکې له دې د هغو اقتصادي بندیزونو په لرې کولو و چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا په دغه هیواد باندې لګول شوي دي او اقتصاد ته یې سخت تاوانونه رسولي، خو په وروستیو ورځو کې دا غوښتنه هم کړې چې د ملګرو ملتونو هغه بندیزونه چې د ایران د متعارفو وسلو او د توغندیو په پروګرامونو لګول شوي هغه هم باید لرې کړی شي. په داسې حال کې چې وخت مخ په ختمېدو دی، په ویانا کې د سه شنبې د شپې خبرو احساساتي بڼه غوره کړه. یو لویدیز ډیپلومات وویل چې دروازې په درز ونه تړل سوې، خو نظریات په ډیره توده لهجه یو بل ته وړاندې شول. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته خبریالانو ته وویل چې توافق به هغه وخت معنا ولري چې ټول بندیزونه په عین وخت کې لرې کړی شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس تیره ورځ ونه شو کړی چې د پراخو اصلاحاتو یو طرحه له اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډې کې سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزی بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو هیوادونو وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې ځکه برخه واخلي چې د هغه په وینا دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې دا یوازې په یونان پورې تړلې مسأله نه ده، بلکې د اروپا برخلیک پورې ارتباط لري. روسیه، سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي. له دغې ژمنې وروسته د سربیا صدر اعظم وویل چې د دغې وژنې د یاد په مراسمو کې برخه اخلي. وروسته له دې چې الکساندر ووچیچ د روسیې او چین څخه ډاډ ترلاسه کړ چې دوی په امنیت شورا کې خپل ویټو حق کاروي، پرون یې په بلګراد کې وویل چې د شنبې په ورځ د دغې وژنې د شلم تلین په مراسمو کې برخه اخلي. هغه وویل چې روسیې او چین ورسره ژمنه کړې چې د داسې یو پریکړه لیک صادرولو ته به اجازه ورنه کړي چې سربیا او د سربیانو د جمهوریت سپکاوی وکړي. او په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړی کړي. د ملالې یوسفزۍ د مؤسسې یوې تازه څېړنې څرګنده کړه چې دغه هدف ته رسېدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. ملالی یوسفزئی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبرې کوي وویل چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. افغان حکومت وایي تر روژی وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. دغه ورځ په دې خپرونه کې یو بحث هم لرو چې له داعش څخه د اسلامي ګوند ملاتړ څرنګوالی پکې څېړل سوی دی.
حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په 15 کالو سیاسي بهیر کښې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړي دي.
په دوهمه نیمه کې د معمول سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو چې د اساسي او بشري حقونو خپرونه په افغانستان کې د بهرنیو اتباعو حقونو ته ځانګړې سوې ده.
دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي.
د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې هم په بهر کې له یوې بلې افغاني مېرمنې سره غږېدلې یو. په نړیوالو مطالبو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو مذاکراتو تازه جزئیات تراورو. د یو ساعت خبرونه ظفر با ظاهر د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړئ.
سی ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو په ټول افغانستان کې خبرونه لري. رزو د خبرونه لمړني مطلب ته
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل روژی وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې وکړي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې تېره ورځ د پاکستان په میری ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال خلیل کرزي د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. د لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په رسمي توګه د سولې مخامخ خبرې کوي. دا چې په دې اړه نور پرمختګونه څه دي، اسد لالودین د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نور جزئیات څه دي؟
ډیره مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان په مری ښار کې تیره شپه د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د غرض د طالب استازو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې ډیرې مؤثرې وي او په دې برخه کې ځینې پریکړې هم وشوې. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې پریکړې څه دي او په څه مسایلو پکې خبرې شوې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی څو شېبې وړاندې په کابل کې خبرې اعلان ته ویل چې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې له روژې وروسته به دویمه غونډه جوړیږي او په هغې غونډه کې به هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د غوښتنو فهرستونه مشخص کیږي. ښه ده چې د ښاغلي مستغنی لاندې خبرې واورو.
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی صلح استقبال میکنه و هم از فیصله هایش. بالای ای از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تأمین صلح در افغانستان و در منطقه هستند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهم که تمامی موضوعات در بر داشته باشه و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نماند تهیه کنند تا روند صلح یک روند پایدار باشه.
باید وایم چې د بهرنیو چارو وزارت ویان شي کې مستغنی ویل چې په دې غونډه کې ټینګار وشو چې دواړه لوري باید د سولې لپاره سخت هڅه وکړي او د دواړو لورو وای دواړه ډېره لیوالتیا هم درلوده چې سولې ټینګ شي. ښاغلی مستغنی په دې خبرو کې د چین او امریکا رول هم وستایه او ویل چې کوم استازي چې په دې برخه کې د طالبانو لخوا په دې غونډه کې ګډون کړی وو هغه هم د طالبانو فوق العاده او رسمي استازي دي او هغه اوازې رد کړې چې ممکن دغه کسان د طالبانو سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هم د دې خبرو هرکلی وکړ او ویل چې د دې شورا ځینو غړو د حاجي دین محمد په ګډون په دې غونډه کې ګډون کړی وو او د هیله وښود چې دغه غونډه به د سولې خبرو ته لار هواره کړي. خو اوس پښتنه دا ده چې آیا دغه غونډه به د سولې رسمي خبرو ته یا د سولې د جګړې پای ته لار هواره کړي کنه. د هغه څه دي چې په دې اړه به ورته د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود ځواب وایي. همداسې به زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې حاجی سید داود را سره د ټلیفون په کار خدای. حاجی صاحب ډیر خراغلی خبرونه تا کس ما غاوري راته وای چې فکر کوي چې دا غونډه به بل اخر نتیجه ورکړي او طالبان به د سولې لار غوړه کړي او جګړه به په افغانستان کې ختم شي.
په لومړي سر کې دغه څه غونډه چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو سره کېږي به د شک دا یو مثبت ګام د سولې په پروسه کې اشمیرل کیږي. اما اصلی مسئله دا ده دغه کسان چې تیره ورځ په اسلام آباد کې او په مری کې د افغانستان د حکومت د رسمي پلاوي سره لیدلی دي، آیا دوی د طالبانو استازیتوب کولی شي که نه؟ تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم او د قطر دفتر هم دا تایید کړی ده چې دا زموږ استازي نه دي، نو زه داسې فکر کوم چې پاکستان بیا هم تقریبا درې اړخیز لوبه روانه کړې ده. د یوې خوا نه تاسو پوهیږئ چې د عقرب د میاشتې را په دې خوا د افغانستان ولسمشرې په دې هیله کړې وو چې طالبان موږ حاضروو چې تاسو سره مخامخ خبرې وکړي او همدې خبرو ته تقریبا دغه د اته میاشتې یا اووه میاشتې افغانستان خلکو او دولت انتظار وایست. بالاخره هغه ډله چې هغه خپل اوس طالبانو سره اړیکې پرې شوي دي او طالبانو د طالبانو تحریک د هغوی
وخت خبرونه کم دی. فقط دا وای چې اوس بهرنی چارو وزارت وای چې کوم هیات چې طالبان لخوا استازیتوب کوي هغه د طالبان رسمي هیات دی. څه علت دی چې بالاخره طالبان د سولې خبرو ته حاضر شول؟ د پاکستان سیاست بدل شوی او که طالبان نور له جګړې ستړي شوي دي؟
خو کاش چې د پاکستان سیاست بدل شوی، دا هم د افغانستان په ګټه دی. او که چېرته طالبان خو واقعا د جنګ نه ستړي شوي دي، اما مسله دا ده چې دغه هیئت چې دوی د مذاکراتو ته هغه په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینولی دی. زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري، په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود. اوس به پاکستان د ځان د خلاصي دپاره چې هم د پاکستان خلکو ته د پاکستان حکومت دا خبره وکړي چې موږ خپله وسه وکړه یو ډله طالبان هم ورسره کینول، نو ټول طالبان نه غواړي چې افغانستان حکومت سره کینی، او د افغانستان حکومت ته به هم همدا وښایي چې موږ په دې نورو طالبانو باندې واک او کنټرول نه لرو. نو متاسفانه دا درې اخیزه لوبه ده، او په دې لوبه کې زه فکر نه کوم چې په دغه ترتیب سره دې په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
بله، کور آباد د سیاسي چارو کتونکی حاجي سید داود، ډېر مننه. فریبا جان، باید ووایم چې موږ په دې اړه هڅه کوو چې نور پرمختګونه هم وڅېړو او له اورېدونکو سره یې په راتلونکو خپرونو کې شریک کړو.
ډېره مننه اسدالله لودین چې په اسلام آباد کې مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه جزئیات اورېدونکو سره شریک کړل. او دوستانو، دا یادونه باید وکړم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه ویلی میا خبره کړې ده، او هغوی هم ویلي دي چې افغان دولت او طالبان موافقه کړې چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره به دا لړۍ جاري ساتي. دغه راز د امریکا متحده ایالات او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو هرکلی کړی دی.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسې ازادي راډیو اوري. دوستانو، وړاندې مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه واورېدل. اوس هم یو بل موضوع ته راځو. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ملاتړ شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له دې ډلې خپل ملاتړ اعلان کړ. اوس د ابو طالود په نوم یو کس چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي، داعش ته لیوالتیا ښودلې ده. د ازبکستان وسله والې ډلې هم ویلي چې دوی ډېر وخت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر څیره نه ده لیدلې، او غوښتنه یې کړې باید ملا عمر ورته ویډیوی پیغام ولیږي. د همدې موضوع په اړه بیا هم اسدالله لودین یو بحث جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له داعش څخه ملاتړ اعلان کړ، او طالبان، شورای نزار او پخوانی کمونستان خپل قسم خوړلي دښمنان وبلل. په همدې حال کې ملا ابو طالود چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي، ویلي که د ملا عمر ویډیویي پیغام ونه ویني له داعش سره به یو ځای شي. پوښتنه دا ده چې ولې داعش په کم وخت کې په افغانستان کې ځان ته ملاتړي راجلب کړل، او دا پرله پسې ملاتړونه به د دې ډلې فعالیتونه څومره پیاوړي کړي؟ دې او ځینو نورو پوښتنو ته به د بحث درانه میلمانه ځوابونه ووایي. د بحث میلمانه دي د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی خالد پښتون، او د پوځي چارو کتونکی جنرال غلام حسین هزاره. ډېر ستړي مشي، خرابات جنرال صاحب هزاره، بس تاسو نه پیلو. له داعش څخه د حزب اسلامي او دغه راز دیوي روحاني ډلې د مشر ملاتړ به د داعش پر فعالیتونو څه اغېز وکړي؟
ډېر، ځکه چې دلته هم بی عدالتي دي، هم ډېر فقر دي، هم دلته انحصار قدرت شتون لري. همدغه بی عدالتي او چې فرض مثال حکمتیار د قدرت نه لري وساتل شو، هغه مقدمن دي. اوس
جنرال صاحب واک په انحصار کې نه دی، دا مهال د ملي وحدت حکومت دی. تقریبا هر دلته حکومت کې شتون لري، خپل ځان ویني.
دلته ملي وحدت حکومت نشته، دلته نفاق ملي دي. دغه حکومت چې منځ راغلي دي د قانون اساسي پر خلاف یو حکومت دی. چیرته به کوم ځای کې د قانون اساسي دی؟ موږ تاسو په قانون اساسي کې راغلي دي چې ملي حکومت حکومت.
نو دلته حزب له یو بخې تاسو ویل چې د داعش ډلې نه به د حزب اسلامي ملاتړ دغه ډله پیاوړې کړي.
ډېر پیاوړې کړي. دلته
اما حزب اسلامي عملا جګړې په ډګر کې زیات جنگیالي نه لري د طالبانو په پرتله.
خبره په دسې دي چې قطره قطره دریا شو. فارسی کې یو متل دی، اوس یوازې د حزب اسلامي نه دی، فرض مثال خلک د حکومت نه، خلک او د حکومت ترمنځ ډېر واټن موجودیت لري، فاصله موجودیت لري، بې باوري، بې اعتمادي موجودیت لري. دلته فساد دی، دلته ژبني شخړې، قومي تعصبات دي، دلته فقر دی، دلته بیکاری دی. زموږ تاسو اوس ګوره، یو لس مليون انسانان دلته بیروزګار دي، بیکار دي. دلته دا خپل یو ډېر ستره دغه دی. او بل خو د داعش لپاره، د طالبان د سربازګيري لپاره ډېر لوی زمينه ده، فرض مثال. او بل ګوره، دلته چې داعش یو ډېر لوی پروژه دی، د سره ډېر پیسې دي، وسو مليون ډالر د افغان یوازې د افغانستان د خپل فعالیتونو د پراخېدو په ارتباط دی دغه کړی دی، بلګې کړی دی. نو
جنرال صاحب مننه روس به تاسو راسو خغلی پختون جنرال صاحب هزاره ویل چې د هیڅ ډول په افغانستان کې زیات مالی امکانات او مالی سرچینې لري او د خپل ځواکونو لپاره هتا اوس مليون ډالر ځانګړي کړی دي د خپل فعالیتونو لپاره. تاسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ملاتړ او دغه راز ځینې نورو ډلو ملاتړ ته لیوالتیا د دې عامل څه بولئ؟ آیا یوازې مالی منابع دوی زیات لري او که ځینې عقیدوي او فکری تړاو هم سره لري؟
تیره ورځم په میډیا کې د حکمتیار صاحب د همبستګۍ یا هم نظری خبرې او شایعات نشریدله. موږ په دې باره کې څه نظرونه ښکاره کړي وه. البته زه یو ځل بیا تکراروم چې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړی دي. چې موږ حکمتیار صاحب په هغه وخت کې چې د وطن په ګټه یعنی د مقدس جهاد په وخت کې جهاد کاوه واقعا قابل قدر قابل احترام شخصیت او وروسته چې بیا د حکومت په خلاف ودرېدی او بیا د طالبانو په دوره کې وجنګېدی او بیا اوس جنګیږي. البته موږ دته په دې کار کې واقعا د یو ښه توصیې او د یو ښه مشورې په حیث وایو چې ته د یو ښه غټ شخصیت په حیث سره باید د افغانستان په آبادی په ثبات او په امن کې د سولې په فضا کې باید کار وکړي او خپل پخوانی محبوبیت باید په پوره قوت سره بیرته وساتل شي. دا چې حکمتیار صاحب تیر څو ورځو کې په شروع کې د ایران اختلاف اعلان کړي دا خپل یو غټ سوال و، ځکه ایران د سره همیشه شکړې و. د یوه دوره په ایران کې مهاجر و او د دې اعلان سره جفت دوی ورځې بعد د ستر داعش همبستګۍ اعلان شوله. زموږ عقیده دا ده چې په افغانستان کې داعش پدیده یو خارجي پدیده ده او د دې مشرتابه د خارجانو د خواست ختمېږي.
بله پښتون صاحب، ولې حزب اسلامي دې ته اړ شو چې له داعش څخه ملاتړ وکړي؟
دا چې حکمتیار صاحب په طالبانو کې د دوی محبوبیت او د دوی همبستګۍ او همراهي ډیره کمه ښکارېږي. تاسو وګورئ د طالبانو د تحریک د شروعنه یعنی د 1940 کال شروع څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ وخت طالبانو په رسمي ډول د حکمتیار ستاینه او د دوی ملګرتیا د ځان په ګټه او یا د دوی په موافقه نه ده بللې. نو زه په دې په جرأت سره ویلی سم چې حکمتیار صاحب نور د طالبانو د مشرتابه د یو ځایوالي او یا په دې امید چې دوی د ځان ملګري کړي او یا د دوی ملګري شي نور یې دا امید قطع سو. د حکمتیار صاحب حکومت سره څخه شرایط ډېر لیرې دي. هغه څه چې د حکومت څخه غوښتل هغه د په لاس نه ورله. پس نو دی مجبورن مجبور سو چې باید داعش ته پناه یوسي.
ښاغلی پښتون، داسې هم ویل کېږي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې طالبانو ته ډېر امتیاز ورکړ، د طالبانو یادونې تل کوله، خو هلته د جګړې په ډګر کې حزب اسلامي هم کله ناکله جنګېده. د حزب اسلامي ګډون د سولې په پروسه کې بیخي هېر کړی و. داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار او ډله یې په تېرو 10 کلونو کې تقریبا د افغان حکومت لخوا بیخي حاشیې ته پاتې شوې وه او اوس هغوی اړ شول یا ځان یې محروم ګڼی چې له داعش سره یو ځای شي.
یو دلیل چې زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم، د حکمتیار صاحب حزب تقریبا تر ډېره ځایه تجزیه شوی دی. یو زیاته برخه د حزب تاسو ویني ټول افغانان دغه شهیدان دي په کابینه کې په تیر حکومت کې د کرزی صاحب حکومت کې او یا په اوس حکومت کې په کامل ډول دفترونه لري، په جګپړو چوکیو کې مقامونه لري، په کوچو چوکیو کې لري. یعنی په کامل اطمینان سره موږ ویلی سو چې اویا فیصده د حزب اسلامي ډله یا تر اتیا فیصده پورې اوس تستي په حکومت کې مدغم دي او په حکومت او په افغانستان کې په امن او په سولې کې ژوند کوي. فقط د دوی یو کوچنی ګروپ د یو څو د ګوتو په شمار باندې اشخاص هلته موجود دي چې هغوی خپل ځان ناراضي اعلان کړی دی او د هغوی موقعیت هم همیشه معلوم نه وي. زه فکر کوم چې طالب جمع حکمتیار جمع د افغانستان حکومت درې سره که لاس سره ورکړي کیدای شي چې دا خارجي پدیده چې نن د داعش په نامه سره په افغانستان کې کار کوي ته د دې پدیدې سره ځان خلاص کړي او افغانستان ملت چې همیشه کړېدلی دی نور په دې د دې جالس خراب شي.
بله کور آباد. جنرال صاحب هزاره، تاسو د افغانستان امنیتی وضعیت هم لنګدې څارې د افغان امنیتی ځواکونو ورته هم درته معلومه ده. څه فکر کوئ که داسې ملاتړونه دوام وکړي ممکن سبا بل بهرنۍ جنگیالي ډله هم له داعش نه ملاتړ اعلان کړي؟ افغان حکومت ته دا څومره یو څه اندېښنې وړ یو موضوع ده. آیا دوی به وتوانېږي چې په دې وړتیا سره چې اوس لري د داعش ډلې او د نورو ملاتړو فعالیتونه یې وځپي؟
هرګز. افغان حکومت اوس په دې تېر 10 کالو کې
افغانستان حکومت ونه توانه ده یوازی ده طالبان سره مقابله وکی او طالبان ماتی کی او رستر بلی نامنی دیر شو وست چی داعش هم سره دقی شی تو گوره چی داعش یو دیر لوی پروژه ده
اما داعش و طالبان سره بیا پا مخالفت که ده دوار نسره یو زایی کی
دستی خبر دی چی دقا پروژه جهانی پروژه ده طالب قصه وست ختم دی یعنی عملا ده هغه چا لخوا چه طالب حمایه کیده هغه سیمه ده یاد سیمه هوادون لخوا یاد منطقه یاد فراس سیمه هوادون لخوا وست په طالب باندې هغه څه چې امریکا غوختل پاکستان غوختل افغانستان کې ځای په ځای کیدل افغانستان په دیسی او حالات و په دیسی او یو مور باندې راوستل هغه د طالب پروژه تر آخر 2014 پورې ختم دید
داسې ذهنیت موجود دی په افغانستان کې چې طالبان ځکه په افغانستان کې ماته ونه خوړه چې په ټولنه کې یا د افغانستان په ولایتونو کې دوی د خلکو ملاتړ له ځان سره درلوده داعش ته ذهنا خلق آماده نه دي چې ملاتړ یې وکړي په افغانستان کې لکه څنګه چې مذهبي موضوع یې هم ښاغلي پښتون یاد کړه تاسو نو څنګه داسې خوشبینه نه ښیي چې افغان ځواکونه به دوی ته ماته ورکړي څه یې لدی آیا نور څه عوامل شته چې
عوامل نور هم شته عوامل دغه دی چې دلته په حکومت کې وحدت فکر نشته وحدت عمل نشته دلته بزکشي جریان لري دغه دوه ټیم اصلاحات او همګرایي او هغه بل څه شی دی عبدالله او د اشرف غنی دواړه ټیمونه دوی یو بل سره بوسکشي جوړ کړی دی افغان ولس وزیدی او دغه د دواړه ټیم چپندازان ښه دلته یو بل سره لګیا دي چې کوم یو خپل قدرت ډیر کې خپل کسان وحدت فکر ده په دې دواړو ټیمونو په دې دواړو رهبر کې نشته وحدت عمل نشته اتحاد نشته اتفاق نشته
تاسو وایئ چې خپله د حکومت ترمنځ په ځینو مسایلو سره اختلافات دا د دې لامل شوي چې د داعش وادې ته په افغانستان کې زمینه برابره شي کور آباد پښتون صاحب تاسو مخکې وویل چې ذهنا د افغانستان خلک آماده نه دي چې له داعش سره یو ځای شي ځکه چې مذهبي مسایل هم فرق کوي افغانستان چې د حنفي مذهب دي او هغوی چې د سلفیان او یا هم وهابیان دي اما اوس برعکس دا موضوع په تیرو څو میاشتو کې داعش په افغانستان کې ډیره وده وکړه حتی په جلال آباد کې په ننګرهار څو ولسوالیو کې پرله پسې حملې وکړې هماغه و چې امنیت ملي هم وایي چې تېره شپه په حمله کې 50 د داعش جنګیالي وژلي یعنې دا دې څرګندوي کوي چې هلته ممکن له زرو زیات جنګیالي فعال وي چې 50 په یوه حمله کې وژل کیږي څه علت دی چې دوی په یو دم داسې رشد وکړو او د ملاتړو دروازه یې ځان ته خلاصه کړه
هر څوک په دې پوهیږي په افغانستان کې چې د داعش پدیده یو بین ملي پروژه ده دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته مای کیږي خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره مای کیږي او په افغانستان چې تاسو پوهیږئ چې دلته بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده کاروبار نسته حکومت چې کوم مصارف کوله په خوا د بهرنۍ جامعې په موجودیت کې اوس د هغه توان او طاقت نه لري چې هغونه مصرف وکړي پس نو هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل هغه نهایي اوج ته رسېدلی دي هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ او ځای پر ځای کول کیدای شي چې مخ ته ولاړ شي مثلا داعش د فتن راغی تاسو وګورئ د پخوا څخه په افغانستان کې مشرقي د افغانستان چې و یا کونړونه و هلته وهابیت همیشه پر مخ تللی و مثلا په پخوا کسس په دې مجیب رحمان برام کوم مشر لري په هغه کې و د دوی چې بیا ترور سو هغه د دغه طریقې مشر و په همدغه شکل سره نور مشران هلته موجود دي یعنی نسبت و جنوب ته او یا وشقار ته د افغانستان یا مرکزی افغانستان ته د افغانستان یا شمال ته و مشرقي ته د افغانستان وهابیت ډیر متوجه و نو زه به تر مثال ته تاسو درکوم تاسو وګورئ داعش په هغه اندازه په جنوب کې وټکل سو لسم په فراق کې بيخي محو سو دوی ته جلال آباد شروع وکړه او په جلال آباد کې د ډیر ځای دوی پیشرفت هم وکړي
افغانستان د خلکو غربت او بېوزلي د لامل شوی چې دوی نه ملاتړ
کار کوي بالکل او دا کار به تر یو ځایه مخ ته هم لاړ شي لیکن یوه خبره زه تاسو ته په کامل اطمینان سره کوم چې موږ په مختلفو دورو کښې د روسانو په دوره کښې د چاد جمهوري شوري په دوره کښې د پیسو توضیحات ولیدله په افغانستان کې تر یو ځایه پورې پیشرفت هم وکړي لیکن فوراً افغانان په دې پوه شول چې دا هم ځکه موږ سر خوري او د هغې هم ځکه څخه پرهیز وکړي د هغې امتیازات څخه پرهیز وکړي افغانان ټول افغانستان ایله کوي او د هغوی هغوی په مقابل کې جهاد اعلان کړي. نو زه دا په کامل اطمینان سره ویلی سم چې کومه شیوه چې دوی په مخه راخستې ده دا به پر عربو باندې تطبیق وکړي، پر نورو مملکتو باندې زموږ په همسایتوب کې دي پر هغو به تطبیق او تطابق وکړي. لیکن په افغانستان کې دا جامعه د نورو جامعو څخه د عربي جامعو څخه مطلقه مبره او مجزا ده. زه په کامل اطمینان سره ویلی سم چې د داعش پدیده او کومه ایدیالوژي چې دوی سره ملګرې ده دا په افغانستان کې چلند نه لري.
د بحث د پاشي به ترسېدلی فقط په لنډو کې غواړم د حل لارې له تاسو پوښتم. ښاغلی حضرت، تاسو مخکې ډېره ناهیلي څرګنده کړه او وویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې طالبانو ته ماته ورکړي، دوی به دغه راز داعش ته هم ماته ورنه کړي. ستاسو په نظر د حل لارې څه دي؟ ډېر راته په لنډو کې وایي.
دغه دواړه رهبر، دغه دواړه ټیمونه د خدای نه وویرېږي او د خپل سرنوشت نه هم وویرېږي. هغه وخت دی چې مونږ کولی شو هم د منطقې او هم د فرام منطقې د تهدیداتو سره مونږ مبارزه وکړو.
کور آباد ښاغلی پښتون، ډېر لنډ ستاسو حل لارې څه دي او حکومت څه کول پکار دي ترڅو د داعش د ډلې په وړاندې فعالیت وکړي؟
زما په عقیده په موجوده شرایطو کې په افغانستان کښې کوم جنجالونه او کوم مشکلات چې وتستي د طالبانو د حزب اسلامي د حکومت د دوی تر مامین واقع وه او داعش پر هغې سرباری راغی، هغوی اضافي مشکل افغانستان ته راوړي. بهترینه لاره داره د افغانستان د حکومت دپاره چې دوی په خپله یو قوي ډیپلوماسي باندې د صلح د پروسې د لارې د بنډي جامعې په کومک سره واقعا د افغانانو تر منځ د یو تفاهم، د یو اتفاق او د یو مشترک نظر په نتیجه کښې د افغانانو په کومک سره په ګډه سره واقعا و دو خلکو ته د پای ټکې کښېښول سي، د دوی حرکات په خپل منطقه کښې وغندي، د دوی جذب و نصب ته اجازه ورنه کړي او حکومت هم په ډېرو پرتو منطقو ته رسیدګي وکولی سي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې نور افغانان د پیسو او یا د ډوډۍ او یا د نورو امتیازاتو په مقابل کې د خپل وطن د خرابۍ سبب ونه ګرځي.
کور آباد، د بحث میلمنو د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال حسین هزاره، ډېره مننه.
له اسد لالودین څخه مننه چې بحث یې پر مخ ویوړ. اوس 2:30 د سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل صدیق او د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسي جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په ارتباط نیولي دي. د ایران یو لوی چارواکي نن وویل تهران د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د اتومي خبرو د اختلافاتو د حل لپاره رغونکي وړاندیزونه کړي دي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدراعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او روسیې او سربیا وبخی او روسیه سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي د شانګهای سازمان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. د دې خونی د بهرنۍ اړیکو مشر ازرق شافیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې شانګهای سازمان له قوي اقتصادي هیوادونو څخه جوړ سوی سازمان دی چې په بشپړ غړیتوب سره به افغانستان د اقتصادي ودې په لور یو بل ګام واخلي.
شانګهای بشپړ غړیتوب د افغانستان لپاره ګټور دی او له نیکه مرغه ځینې غړي لکه روسیې او چین دا ژمنه کړې چې د افغانستان د بشپړ غړیتوب څخه حمایت وکړي.
افغانستان تر دې وړاندې په شانګهای سازمان کې یوازې د ناظر حق درلود او د رای ورکولو حق یې نه لاره. داسې ویل کېږي چې افغان ولسمشر به په دغه کنفرانس کې د ګډون پر مهال د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ټاکل سوی چې د شانګهای دغه سرمشریزه به د روانې اونۍ په پای کې په روسیه کې جوړه سي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دا ولایت د حکومت نه پاملرنې له امله اقتصادي فعالیتونه کم سوي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر الهمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 کلونو راپدې خوا کومه د پام وړ اقتصادي پروژه نه ده پلی سوې. هغه وویل چې مرکزي حکومت په څو واري ورسره د دې ولایت لپاره د برښنا برابرولو ژمنې کړي خو تر دا مهاله عملي سوې نه دي. نوموړي زیاته کړه که افغان حکومت د دغه ولایت له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي په دغه ولایت کې به پانګونې ته زمینه برابره او په زرګونو خلکو ته به د کار موقع برابره سي. د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې د دغه ولایت ځینې ادارې ورڅخه د دوی د محصولات پر سر د ټیکس په نوم غیر قانوني پیسې اخلي. کروندګرو له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دغه پیسې په لشکرګاه ښار کې د هندوانو او خټکیو په مارکیټونو کې ځینې کسان او د لشکرګاه ښاروالۍ او ترانسپورټ ریاست لخوا ورڅخه اخیستل کیږي. دوی زیاتوي د دې پر ځای چې یاد مسؤلین د دوی د محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي دغه پیسې ورڅخه اخلي. پر همدې مهال د هلمند ښاروالۍ وایي چې له کروندګرو څخه دغه پیسې د مارکیټونو د ټاکل سوو اصول له مخې اخیستل کیږي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.50 55 پوله، یو یورو 6.50 دېرش پوله، یو انګلیسي پونډ 2.50 شپېته پوله، یو سعودي ریال 14.50، زر ایراني تومان 13.50 55 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500.80
دوستانو تاسی زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو څخه واوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونې لري چې د هغه وروسته د ماښام د وو څخه د سهار تر وو بجو پورې د وی او ای یا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې هر ورځ اوریدلی سي. مخکې تر دې چې د ایران اټومي مذاکراتو ته ورسو د افغانستان پر مسله بیا هم تم کیږو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د ملي سوداګرو او پانګوالو په پانګه اچونه سره کېدای سي چې د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل سي. په دې اړه په کندهار کې لویه غونډه جوړه سوې وه چې د برېښنا د وزیر تر څنګ د کندهار چارواکو او د سویلي ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو ګډون پکښې کړی و. په غونډه کې د کندهار والي له مرکزي ادارې څخه وغوښتل چې کندهار ته د هغو ورکو پیسو ځواب ورکړل سي چې د کندهار د برېښنا لپاره اخیستل سوي دي خو مصرف سوي نه دي. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور لري.
د اوبو او برېښنا د وزیر په مشرۍ کندهار ته راغلي لوړ پوړي پلاوي ملي سوداګر وهڅول تر څو په خصوصي پانګونه سره برېښنا برابره او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د تجدیدونکې انرژي د اتحادیه مشر کابل خان تدبیر او د برېښنا شرکت رئیس میرویس سلمي د خپل ویناو پر مهال اتحادیه ژمنه وبلل او زیاته کړه چې له دې لارې به د برېښنا ضرورتونه رافکړي. د دوی په وینا چې د کجکي د بندکار په اساسي ډول روان دي او دوی جدي تعقیبوي.
موږ د اتحادیه په افغانستان کې موږ د برېښنایي ضرورتونو د رنګ خاطر باندې راغلو او دام وایم چې دا به بش په ډېر اکاډمیک شکل سره د افغانستان دولت او خلکو ته معرفي
واقعاً په کجکي کې ډېر په شدت سره کار روان دی. دا پروسه مونږه همیشه هر درې میاشتې دوه څلور میاشتې دوه راځو او بیا هم د خلکو نمایندګان د کندهار خلک نمایندګان به ځان سره بیږو او کار به ګورو.
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د برېښنا په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې یو په یو بیان کړي او ټینګار یې وکړ چې د دې ستونزې د ژر حل لپاره دي جدي هڅې وسي. نوموړي د مرکزی ادارې څخه د هغو میلیونونو ډالرو د حساب غوښتنه وکړه چې د کندهار د برېښنا د پاره ورکول سوي خو مصرف سوي نه دي.
تیر کلو کې په 100 میلیون ډالر د کندهار د برېښنا په نامه او د تجارتي بانک د توربین د نصبولو په نامه مصرف شوی دی. د کندهار ولایت اداره او د کندهار سوداګر ولس د دغه پوښتنې او د دغه سوال ځواب
د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د برېښنا د تولید په برخه کې د خصوصي پانګوالو څخه د بشپړ ملاتړ خبر ورکړ او زیاته کړه چې هیڅ راز امکانات به ونه سپموي. د کندهار د ولایتي شورا غړو او ملي سوداګرو د دې پلان اقدام وستایه او پر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. ټاکل سوی چې په لومړیو کې د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر سیستم فعاله او کندهار ته د اړتیا سره سم برېښنا ورکول سي.
د خوست ګمرک مسولین وایي چې د غلام خان بندر لا تړل کېدو وروسته د دې ولایت ګمرکي عوایدو کچه ټیټه سوې ده. د غستون زیته نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د غلام خان بندر لاره چې په خوا به پرې هره ورځ لسګونو باروړونکو لویو ګاډو تګ او راتګ کوو، اوس له کال ډېره موده کېږي چې د پولې په پورې لوري کې تړل شوي او د ګاډو تګ او راتګ پرې نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوست ته د مالونو د لیږ نورې لارې هم شته چې ګاډې پرې تګ او راتګ کولی شي، خو په ټولو لارو له یوې خوا کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نښه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم آزادۍ راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغېز کړی او عواید کم شوي دي.
زمونږ اکثرا وارداتي مالونه د غلام خان د سرحد له لارې ګمرک ته په خاطر د اخیستل د محصولو راته چې تقریبا د دیارلس میاشتو راپدې خوا زمونږ دا معمولي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. لکه څنګه چې هغه وخت عواید هم ښه درلوده دا مستقیما بد اغیزه کړی زمونږ په عوایدو.
د ګمرک په انګړ کې یو تن سوداګر چې د خپلو مالونو د تشریح او محصول کولو لپاره منتظر و وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغیز کړی.
زه نورعلي افغان، زمونږ د غلام خان بندر رسمي لاره بنده ده. تقریبا یو کال نه زیات وخت کېږي زمونږ لاره بنده ده. موږ نور مختلفو لارو باندې مالونه راوړو، د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. زمونږ تقریبا په سلو کې 80% تجارت چې د نورو ولایتونو ته انتقال شوی دی پوه شوې.
خوست والی حکم خان حبیبي د خوست په ګمرکي چارو کې یو شمېر ستونزې مني. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانیستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي.
تر ډېره حده زمونږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی ده چې البته اوس د ببرک تڼې د لارې یا د علي شوي د لارې نشي کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي. دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحده کوشش کړی ده چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوي نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries.
لا آسیا تر استرالیا
بیر ما
سازن میز تو این بلاگو چگو این میگه
یه مپا دول سابراکیا کی اوسو سابیس
یه حبو الکتر رو داخل ایران
سربیا کریوا زبوک سوکوبا
اورتیه چیکان سونوچ ملتی ارادیس
هاو نگوشیشنز تو تیک پلیس
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو که د ازادي رادیو خبرونه کولای سي پر انټرنیټ هم وګورئ او ویل ولې که د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو .com ته ورسی. دوستانو مخکې تر دې چې وړاندې دوه اونیز پروګرامونه واورئ د چې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده چې د افغانستان کې د بهرنیو اتباع او حقوقو ته ځانګړې شوې ده او هم د مخکښو شوز اونیز پروګرام لرو د ایران اټومي مذاکراتو ته ورزو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ سی وی نهایی موافقه ته درسیدو لپاره مذاکره لکړ کې سره مخامخ شوی دی. ډیپلوماټان وای ایران خپل غوښتنې نور هم زیاتې کړي. ایران مخکې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د لګول شوی اقتصادي بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کوله، خو اوس وای د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارف وسلو لګیدل بندیزونه هم لری سي. سلام محمد صالح نور چې ستر کوي.
غربی ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکرې وروسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوې چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. پورستایو کې ایران د موافقې لامل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لرې کېدو غوښتنه هم پیل کړه چې د دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسله یې محدوده کړې وه. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسېدو لپاره مهلت په پای ته رسېدو و، د ویانا د مرکزي برخې په پالایس کوبرګ لګژري هوټل کې د دوشنبې شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون له 28مې د مذاکرو وروستی پړاو روان دی، خو یوه غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کاربي پرون په واشنگټن کې یوه کنفرانس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایرانی چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لرې سي، مقصد مو دا دی چې ایران ته پانګ راسي، د چاپیریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاري ستونزه هواره سي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پورې دی چې په منځني ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیځ له ځینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوخت دي. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپلې غوښتنې زیاتې کړي، خو داسې ښکاري چې ایراني مرکچیان موافقې ته د رسېدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د درېیم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای 10مه یعنی د راتلونکې جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي راډیو په مزنی صفه په 2.9 او په لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 250 ماده پاړه چې د بهرنیو اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګ مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنیو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دی چې دولت په افغانستان کې د خارجي اتباع او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک کې راځي، دا وایي چې مسایل شرایط ورته مسایل کې او د دې امنیت ورته ونیسي. دا د هغوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي، د افغانستان ته چې راځي، دا باید ډیر مسؤول او د امنیت دین مسون او په امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته ورسوي.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامې او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنوي اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
شکل اساسنه د ملل متحد د منشور کې او د حقوق بشر د جهانی اعلامې په اساس د چې په 10 دسمبر کې 1970 کال کې په تصویب رسیدلی دی، هلته راغلی چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د آزادی او د حقوق بشری هم هغه کوم آزادیګان او کوم شرط دی او حقوق بشر آزادیګان چې دي بچه دوغوی برخورداری اوغوی کوم تبعیض ورته سره مخامخ نشي او اوغوی چې بشر کله چې افغانستان هر بشر چې افغان نیسه چې د بهرنی ملکی د ټول دی یو سان حقوق نه برخوردار دی او اوغوی ته باید چې تبعیض مخته نشي. په دې قانون کې داغلی دی چې کوم خارجیان چې په افغانستان کې اوسېږي او خپل فامیلی سره ژوند کوي دلته، باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي هغو حقوق چې لکه اقه صحت لکه اقه تعلیم تربیه باید چه طول دوگوی فامیلم هم برامن شید چه که نور کسان دلتا به افغانستان که دوگوی حقوق نه برخوردار دی باید چه دوگوی حقوق نه دو خارجیان و اقه فامیل چه دلتا وستی که گویم باید چه برخوردار شید
مهر صاحب لکه سرنگه چه تاس یادوانه بکره چه بحرانی اطباع قوانین لمخه ده لپره حقوق سخه برخوردار دی تاس اوز محل پا افغانستان که ده بحرانی اطباع حقوق چه دوال لرزوی هغه لخبول حقوق سخه لگه سرنگه چه قانون وایه برخمن دی
زه فکر کوم په دې افغانستان کې زکه تاسو ته معلوم دی په دې افغانستان کې امنیت روزا سم نه دی په هر ولایتونو کې جنگ دی دلته کوم خارجیان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوی دی هغه نه دا ورته سم هغه نشي په امر کې ځوان نشي کولای په امر کې خپل چارې نشي کولای چې سره په خپل چارې سره راځي او دوی یو د ټول اتباع د خارجي اتباع چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته کاروبار چار مخته وړي دوی د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته هر ساعت مشکلات دی دی په د امنیتی لحاظ نه په دې ملک په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجیان قطعا نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چارو خپل کارونه هلته مخته یوسي د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم اوس چې قانون کې راغلي دی او اوس چې
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه
قدر مون اوریدونکو تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواجاست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د بهرنۍ اتباو د حقوقو په اړه بحث کوو د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی مهر صاحب که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرني اتباع په افغانستان کې د کار کولو حق لري کیا
یو څلوېښتم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلی دی چې کوم خارجیان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جایدات په دې وطن کې واخلي غیر دې اوغوی کسان مستثنا دي چې اوغوی نمائندگیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندگیان سیاسي دلته لري او موسسات بین المللي چې د افغانستان په اوغوی کې عضو دي کولای شي د قانون په اساس چې اما چورته قانون مجاز لیدل دي اوغوی وایي چې د ملکیت برخوردار د عقار اجازه او خوی خلق ته او خوی خارجیان ته چې د سرمایه گذاری په خاطر او خوی ته او خوی خوړی چې دلته جایداد نه ولري د خپل سرمایه لپاره او خوی ته هغه عقار او هغه ملکیتونه چې او خوی په د قانون سره سم او خوی باید چې خپل هغه جایداد نه عمل توو دوی یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دې افغانستان کې دی یو امر چې موږ سره موجود دی دا د وزارت مسولین د وزارت کار او امور شمای چې موږ ته داسې موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دې افغانستان کې کار لپاره راغلي دي په دې 3000 کسانو کې صرف یوازې 3000 کسان د دې 3000 کسان د کار جواز لري چې غوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار او امور اجتماعي نه هغه احتیاز لري نور د کسان تر اوسه جواز نه ده نیولې غیر قانوني دلته کار کوي او یو متاسفانه یو مشکل ته د افغانستان کې چې نور دي دا دي چې زموږ سرحدونه په همسایګان سره ډیر زیات سرحد لري او د زموږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریبا تقریباً یو سلو شل زره کسان دلته راغلی دی او ټول په ساختمانی بخشو کې او د نور په بازار په نورو چارو کې پوختی غوی از جواز او گذرنامه رسمی گذرنامه هم نه لري جواز د کار هم نه لري چې دا ډیر یو سخت او یو مشکل دی چې په دې وطن کې فکر کوم چې ډیر یو مشکل وي کله چې یو خارجي یو اتباد خارجي په دې وطن کې کار د پر راځي باید د وزارت کار عمر اجتماعي رسمي جواز اخلي او غوی ته کله جواز ورکل شو بیا اغوی ته کار حق لري د غیر دې نه چې جواز نه اخلي اوس بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوی نشي کولای چې دلته کار وکړي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا هم په خدمت کې حاضری رو پاک لامو مل سره.
مخکخه خزي
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده مسکا حقوق لولي خداوی چې زبا پراتون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم څنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي مسکا جان تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته وهڅول سوالی سی حقوق وای
زما پلار هم حقوق لسته مګر زما نمرې ټاپ نمرې وی او دا امکانات مې درلوده چې هم انجینري انتخاب کړم هم ډاکټري انتخاب کړم او یا بل لاسه مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې به خیر ستوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی
د افغانانو سره مې امید داره چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې حقوق زیاتې برخې لري هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري څه فکر کوئ غواړئ چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایئ په هغوی هم ځان پوه کړي
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري مګر زیاتره برخې سره نږدې دي هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هېوادونه هم خپل نږدې برخې لري نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم
مسکا حقانیار دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم په یوټیوب کې وینم په تاند کې لولم په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم په دې ډېره کړېږم جنګ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې دا هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنګ له لاسه په رادیو کې مې اورېدلی دي په تلویزیون کې مې اورېدلی دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي
مسکا جانې د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي څه فکر کوې که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول
اول باید ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکانم بیلا او طول هلکانم سره دیره در دیگه ما سه پانتون تا نسید لی زکه زمان پیغمبر ویل دی سه که تعلیم آن پا چین کوی باید ور پسی ورسو او زمان پیغام دیت داده چه تعلیم وکه پا رکم سکی تعلیم وکه که پا کور کوی که پا پانتون کوی سلیوه خوش شروع که یو گم واخلی بیا لخیر سره ورز پا ورز لارو تا سانکی نو زما نظر داده سه تعلیم وکی که پاتن سوی لپانتونا صبر وکی صبر تر حج سخره صبر وکی بابا لخیر سره تعلیم تا ادامه وکی
موسکا حقانیار مننه چه ده مخکش و شزو پا پرگرام که مولا سجی ردو سره برخواخست
تاسو نه هم دیره مننه
ازادی رادیو تا په دیش می رخ پل پیغامونه رو لگی سفر و سفر 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 دو و سلور دره شپاگیاو او یا هم سفر سفر سلور سو وشل دو دو یاو یاو دو سلور یاو یاو پینزه